څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په مزار شریف کې د جنبش ملي د پخواني قمندان نظام الدین قیصری د نیولو عملیات کوم ځای ته رسېدلی دي؟ له هغو اوو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډېدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. السلام علیکم، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د میر احمد صافی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د بلخ امنیه قمندان د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغلی فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د پنځمې ناحیې په یوه سیمه کې پټ سوی دی. د شغلی فایز په خبره، د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری و پلویان وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي.
ما دا داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهای که بر ما آمدن بعد دیپو ها و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما او را پیدا بکنیم که ببینیم اوجه چی ها موجود هستند. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارن.
د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی دی، خو د جوزجان سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې ورځې راهیسې دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب، باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن دی. قیصری د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ځان بې ګناه وبله او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړل. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې دننه د 14 نیله کبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیاندي. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. د شغل هجری په خبره، کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستانی مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولی سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. شغل نورستانی شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو، او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستانی د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې کې اعتراف کړی چې له یوې امریکایي مرستندوی ادارې څخه یې $100,000 ترلاسه کړي، او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي، نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستاني د دې جرم له کبله د 10 کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې هیواد د عدلي وزارت اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې فساد سرحد نه پیژني، او هر څوک چې په هر ځای کې د خلکو باور له منځه وړي او له واکه ناوړه استفاده کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. زموږ غلازه د راډیو ری. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه وکړه. پا په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران جوړ شوی دی. زرګونو مظاهره چیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چیان په شدت وځپل. دوه میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل شوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب شوې چې صدراعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهره چیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې تکنوکراتان یې په سر کوي. بلخوا د هانګ کانګ پولیسو نن وویل چې د دې ښار د مشري او د چین جمهوریت ولسمشر ترمنځ د مهمې لیدنې په درشل کې پولیسو تېره شپه د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی. د هانګ کانګ مشره کاری لام او د چین ولسمشر شي جین پینګ داسې مهال سره ګوري چې ویل کېږي ښایي دا د سیاسي بحران په اړه نوې سپارښتنې ترلاسه کړي چې په هغه کې به په کابینې کې اصلاحات هم شامل وي. میرمن لام ویلي چې له خلکو سره د تفاهم تر څنګ د تاوتریخوالي مخنیوی او د نظم راوستل لومړی توبونه دي. د خبرونو پای
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د جنبش ملي سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قومندان نظام الدین قیصری شبرغان ته رسیدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورمال ذاتو کې جمهوری ریاست په امریکا کې د افغان سناتور یوسف نورستانی د محکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی. د جنوب ختیځو ولایتونو خبریالان پر هغو ستونزو بحث کوي چې دوی د کار پر مهال ورسره مخامخ دي.
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي لرې سیمو ته د تګ مسله ده، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر لسلو اوښتی. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنبش ملي د غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری تر اوسه نه دی نیول شوی. قیصری ځان بیگونه بولی او وایي چې دولتي عسکرو پر کور حمله کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه مجیب رحمان حبیب زای د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار نه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیب زای صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام علیکم تاسو ته او د غیر رسمي اوریدونکو ته. په څنګه چې تاسو هم ته یادونه درلوده، په کابل خلاص کې د عملیات د امنیت قومندانۍ د پولیسو لخوا او د کابل څخه د ځانګړو ځواکونو د قطع د سرتیرو لخوا په بلخ ولایت کې د قیصری په کور ته سره شوي، چې د بلخ امنیت قومندان اجمل فایز د غیر رسمي سره په خبرو کې وویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې نن 15 تنه د وسلوال چې نظام الدین قیصری ته مربوط کسان ونیولي دي. دغه د کوره یې وسلې، مهمات او همدارنګه ځینې نظامي وسایل ترلاسه کړي دي. دې تر څنګ ویل کېږي چې د نظام الدین قیصری 8 تنه کسان په جګړه کې د پولیسو سره وژل شوي دي او یو تن ټپي دی. بله
بله. او حبیب زای صاحب، د هغو راپورونو په اړه راته ووایه چې ویل کېږي د جنبش د ملي جنبش د سرچینو په حواله ویل شوي وو چې قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی.
په بلخ ولایت کې د قیصری کورس څنګ ته چې کوم کسان د جنبش هسته او کسان ته راغلي وو او د غوښته چې خپل جسدونه د خپل کسان جسدونه انتقال کړي. د دې سره مخابره دوه دی په دوی کې یو هم ډاکټر نجیب هاشمی د جنبش ګوند د اجرایه شورا غړی وو. دوی ویل چې قیصری بل لباس څخه یو امن ځای ته انتقال شوی او ځینې نور سرچینو بیا رسنیو ته وویل چې هغه اوسمهال په جوزجان ولایت کې
او د بلخ امنیتی چارواکي امنیه قومندان سره چې تاسو خبرې وکړې هغه د خبره ردوي ظاهرا همداسې ده.
د بلخ امنیه قومندان خپلې فایز په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې قیصری په ځانګړو سمالات په سره کې د دې ځای تشکیل دلای دی خو دقیق موقعیت مشخص نه دی ګواه کې شاوخوا کورونو کې یو هم لکه به شوی وي.
که اوریدونکو ته چې ډیر په قیصری نه پیژني یو څه رڼا واچوي په دې مسله باندې چې ولې قیصری مهم شوی او د نیولو لپاره ولې دومره لوی هله ګله او لوی غوغه جوړه شوې ده.
قیصری 50 کلن کس دی چې د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د جنبش ګوند له پخوانیو قومندانانو څخه و. دوه کاله د مخه د په فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې د پولیسي پاسن کوونکو ډلو مشري کوله چې د داعش او د طالبانو په مقابل کې جنگیدل. وروسته هغه د جنرال دوستم په ملاتړ چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال دی دی د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان شو. له هغه پس په فاریاب ولایت کې د دوستم ځانګړی استازی و چې په فاریاب ولایت تېر کال د سرطان په میاشت کې په فاریاب ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تهدید په دلیل او همدارنګه د بشر حقونو د نقض او ورسره د غیر قانوني فعالیتونو په تور د ملي امنیت لخوا ونیول شو. شپږ میاشتې بندي و. وروسته لوی څارنوالۍ وویل چې په مشروط ډول د ملي امنیت په وړاندیز دی خوشی شوی او د ده بندي کېدل سبب شو چې په شمالي ولایتونو لکه بلخ، فاریاب او جوزجان کې خلک څو ته راووځي او تظاهرات وکړي او دا لامل و چې دی بیرته خوشی شو. او دغه له زندانه پس دی راغی په بلخ کې دلته یې ژوند کاوه له خپلې کورنۍ سره. په بلخ ولایت کې پولیس وایي چې په ده لګېدلې تورونه د ځمکې د غصب مسله ده، مسلحانه غلاوي دي او د دې تر څنګ د غیر قانوني وسلوالو کسانو درلودل دي او په دې تړاو دوی د محکمې حکم ترلاسه کړی دی او د محکمې د حکم په اساس اقدام وکړ چې اوس مهال د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری هر ځای وي دوی به نیسي ځکه چې د قوه قضایي لخوا دی خاین بلل شوی دی. د امنیه قومندان په خبره ځکه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کې له وسلوالې جګړې کار اخیستی څو کسانه ټپیان کړي دي او د امنیتي ځواکونو وسایطو ته یې صدمه رسولې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د جنبش ملی د پخوانی یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو وروستی حال راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په وو ولایتونو کې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له کومې ستونزې پرته روانه ده. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بېله کومې ستونزې روان دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه او څیړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېل سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د تیرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نیټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر 26 نیټې وځنډید. له دویم ځلي پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. خو د یوې میاشتې په تیریدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یک شنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمیرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. افغانستان پر ٹاکنو کمیسیون باید هر څومره ژر چې کیږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم درایو بیا شمیرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10000 محلونو درایو د بیا شمیرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمیري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوی ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نخښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه به تر 15 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یک شنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وای جرم یو شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نغدي جریمه محکوم کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وبخی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغانستان او امریکا د دوړو هیوادونو تابعیت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي نو د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه په اړه تصمیم نیولای شي. له کابل خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولای چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولای شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $100,000 ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د $250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وو. په هغه وخت کې د دتر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1390 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 1400 بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستي او بیرته د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولای چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سکل یو سلو څلور ماشومان ګوزان وهلي چې څلور اویا پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ټولو ایالتونو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې د دې پنځه ورځني کمپاین مشري د دوی په خپله وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیر ساحل سره مرکه وکړه. ساحل په پیل کې د دې کمپاین د پیل پر څرنګوالي رڼا واچوله.
دا پنځه ورځنی کمپین دی چې پکې د پاکستان ټولو ماشومانو ته چې تر پنځو کلونو کم عمر لري هغوی ته څاڅکي ورکول کیږي د ګوزړ ناروغۍ ضد. او دا یوازې په خیبر پښتونخوا په قبایلو کې لکونه ماشومان دي چې دوی ته کور په کور دا ټیمونه ګرځي او څاڅکي به ورکوي. د دغه ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره پولیس سرتیری یا ملیشه سرتیری هم لیږدول شوي دي.
نو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت دا ځل د پولیو د کمپاین ته یو ځانګړی اهمیت ورکړی. علت یې دا دی چې د پولیو مواردو شمیر زیات شوی او که نور څه دلایل هم شته؟
بلکل، دا د پولیو پیښې زیاتې ثبت شوې. سږ کال یو سلو څلور ته ورسېدي تر اوسه پورې په پاکستان کې. او همدا لامل دی چې د پاکستان لومړي وزیر ټولو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې تاسو به د دې کمپینونو مشري کوئ په هر سیمو کې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم تللی او د نورو صوبو یا د ایالتونو اعلی وزیران هم تللي ول او کمپینونه دوی نن پرانیستل.
تر ټولو زیات کیسونه هم په خیبر پښتونخوا کې ودیدل. علت څه دی؟
په یو سلو څلورو ټولو پیښو کې څلور اویا ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګوزڼ وهلي دي. هغو څلور اویاو کې بیا څلور پنځوس چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بل سیمه هم ده چې د جنوبي سیمو کې نه راځي د خیبر پښتونخوا، بلکې په شمالي سیمو کې راځي. سکل یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیات دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچیو نمونه ولیکئ او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړی دي او هغه په ګوتو باندې نخې هم ورته وایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسي
و په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګاندا هم شوې ده د دې خلاف. او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازم و چې هر ورځ چې دوی کمپین تر سره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وژنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل په پېښور کې دویشتمې اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې او دا یې وویل چې د پولیو د څاڅکیو د دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کې د هغه اغیزناکه نه و. او دا تر اګست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات د پولیو ضد تبلیغات کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول، حتی خطونه به یې اچول. روغتیایي ډلو باندې حملې هم کړې دي، د حملو مسؤلیتونه یې هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یوه نړیواله دسیسه ده او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی یا یې بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګوزړ نه ماشومان ژغوري.
څه باعث کیږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی. خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼي ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې، په نورو ځایونو کې خپریږي او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي، هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال پامیر ساحلو چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د پنځه ورځني کمپاین، د واکسین د پنځه ورځني کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جنوب ختیځ زون د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی خبريالان وایي چې یو لړ ستونزو د دوی رسنیز فعالیت له خنډ سره مخامخ کړی دی. دوی دا څرګندونه په خوست کې د هغه درې ورځني ورکشاپ په څنډه کې چې د خبريالانو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و، ازادۍ راډیو ته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د سوال ختی زون د پنځو ولایتونو خبريالان وایي چې په خپل رسنیزو فعالیتونو کې له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی د مسؤلو ادارو لخوا خبريالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې نه همکاري، د جګړې د ښکېل خوولو لورې ګواښونه، لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکلات، او د رسنیو اقتصادي کمزوري هغه څه بولي چې د دوی رسنیز فعالیتونه له ستونزو سره مخامخوي. د پکتیا یو تن آزاد خبريال ساحل منګل وویل
هغه ستونزې خبریالانو سره مخامخ دي، هغه لری سیمو ته د دوی د تګ مسله ده، چې دوی لا هم په سم ډول خوندې نه دي، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې دي چې هغه اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځینې داسې راډیوګانې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله هغه وتړل شوې، خپرونې یې اوس نشته.
د غزنی په ولایت کې د شمله په نوم د یوې سیمه ایز راډیو کارکوونکی رحمت الله ارمان جان خلوایی دوی نه یوازې د معلوماتو په لاس راوړلو کې ستونزې لري، بلکې د جګړې د دواړو لورو لخوا کله ناکله ګواښل کیږي.
ډېر وخت د دولت او همداشان د وسوال طالبان لخوا ګواښل کیږي. هغه کوم نهادونه چې د خبريالانو د ملاتړ په پار باندې راپورته شوي دي، چې مثلا هغه نای د ژورنالستانو شورا ده، د ژورنالستانو اتحادیه ده، د خوندیتوب کمیټه ده، دا باید د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت کېني او هغه د ولایاتو مثلا د مرکز کابل کوم خبريالان چې د غوستونځ سره وخت په وخت شریک کړي.
د محمد نبی همدرد په نوم د پکتیکا دی سیمه ایز راډیو خبريال وایي
نو زده عدالت شي کوم رو غاړو کوم چیرانیز د پورتن څوک جوړوي یا کوم ولسوالی ته دغه راتګ وی هغه معلومات په بشپړ توګه یو ته نه تر لاسه کیږي. اکثره رسنۍ چالت دی وس مالی مشکلات سره مخامخ دي، یعنی هلته دومره دوی څه نس پیدا کوي، اله دومره دوی تر لاسه کوي چې خپل مصاري پر باندې پر کی.
په خوښ کې او تن خبريال بختاجان بختيار بیا په دې ولادت کې د خبريالانو تر ټولو مهم استون زده بولی چې د امنیتی پیښو پر مهال اړوند ادارې ورسره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي.
حکومت لوري واستون زده ده چې دوی ته په وخت باندې معلومات نه ورکول کیږي، او تر څنګه خوست ډیرای وخت د رسنیز بنسټونه یعنی هدونه راځي د خبريالانو لپاره د غوې د خوندیتوب هم دغه شند معلوماتو د ورکړې په برخه کې پروګرامونه دایروي. خو کداګه ډول پروګرامونه د حکومتي وایندیانو لپاره یا د حکومتي مسولینو لپاره تیار شي، آماده شي، ترڅو دوی د توه هڅېږي چې خبريالانو ته په وخت باندې معلومات ورکړي. فکر کوم دغه به ډیر ګټور وي.
د زینو رسمي سرچینو د معلوماتو مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې له 200 ډیر رادیوګانې، 15 بیا تلویزیونی شبکې، تر 1500 ډیر چاپی خبرونه، خواوشا 15 خبري آژانسونه او لسګونه خبري او تحلیلي ویبپاڼه فعالیت کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرقام کې چې دا ورکشاپ جوړ کړی و راځي، په تیر ول لس کلونو کې له خبريالانو سره تر زرو ډیر د فزیکی تاوتریخوالي ګواخ او فشار پیخ رامنځته شوی چې یو سل یو لس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو په کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
نجیب الله الوخیل و چې له خوست نه راپور راکو. قدر منوریدون کور سره اوسی د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي